کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. امریکا او ترکیه د کابل د حامد کرزی هوایی ډګر د چارو د سمبالولو په اړه خبرې کړې دي. وړاندې تفصیل درکو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کابل ته د کورونا د نویو واکسینونو د رسیدو خبر ورکړ.
نن به یو شرط 15 میلیونه د واکسین هیواد ته انتقالېږي.
دا امریکایي واکسین په داسې حال کې افغانستان ته استول کیږي چې
کورونا مرض په افغانستان کې د سعود په حالت کې دی، د تر کنټرول لاندې نه دی راغلی.
دا موضوع د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې سیړو او په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د شاتو بچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالیس خاورو.
د امریکا دفاع وزارت وی د افغانستان د راتلونکي په اړه فیصله باید په خپله د افغانانو لخوا وسی. د طالبانو استازي چې مسکو ته رسیدلي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی پرمختګونه روسیې یا د منځنۍ آسیا بل هیواد ته کوم خطر نه پېښوي. د قرغیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو بیا په خپلو کې ډزې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید پریکړه په خپله د افغانانو لخوا وسی. د دغه وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل په سیمه کې ځینې هیوادونه هم په دې برخه کې همکاري کولای سي.
That is up to the Afghans.
دا په افغانانو اړه لري چې د خپل راتلونکي په باب خپل پریکړه وکړي. فلمن یو په سیمه کې نور هیوادونه که هر څه کوي یا له افغانستان سره د اړیکو اړیکې څنګه دي، د مذاکرو له لارې د سوله ییز جوړجاړي ملاتړ وکړي او دغه هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو کانفرنس کې وویل طالبان به بیا واکته ونه رسیږي ځکه افغانستان څخه باندې 300,000 کسیز پوز لري چې د نورو نړۍ په څیر ښه مجهز دي. بل خو د افغانستان حکومت دا ټولې چې دغه هیواد به هیڅکله په کورونی جګړه کې ښکیل نسی. د طالبانو هغه استازي چې مسکو ته رسیدلي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی وروستي پرمختګونه روسیې یا د منځنۍ آسیا بل هیواد ته کوم خطر نه پېښوي. د طالبانو سیاسي دفتر تېر شپه اعلان وکړ چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د دوی څلور کسیز هیئت مسکو ته رسیدلی دی. د وسلوالو طالبانو غړو د افغانستان په شمال کې په وروستیو کې ځینې سیمې داسې وخت نیولي چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه په وتو دي. په تېرو څو ورځو کې په سلګونو دولتي سرتېري مجبور شول چې تاجکستان ته واوړي چې د روسیې پوځي اډه پکې ده. داسې اندېښنې هم سیوی چې تاجکستان ته به د کډوالو څپه هم ورماته سي. تاجکستان له دغو تحولاتو سره جوخت افغانستان پر پوله د 40,000 اضافي پوځونو د ځای پر ځای کولو اعلان کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبلوف د طالبانو له استازو سره خبرې کړې او له دې افراطي ډلې غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته د افغانستان د شخړې د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد پوځ یې تیار دی د افغانستان او تاجکستان د پولي پوجدو کې هر کړکیچ او شخړې ته ځواب ووایي. سرګی لاوروف نن جمعه وویل چې د عمومي امنیت د تړون سازمان به په دې سرحد کې د شخړو او پرونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره تصمیم نیونکی نقش ولري. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې لاوروف دغه ورځ د افغانستان د جګړې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د یو بل په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا مهال طالبان د تاجکستان د سرحد دوا پر دریمه برخه کنټرول لري. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت سره د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو ځینې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوې. افغانستان له تاجکستان سره د 1,315 کیلومتره پوله لري. په هرات ولایت کې ځینو چارواکو تایید کړی چې طالبانو له ایران سره پر پوله د افغانستان یو اصلي بندر اسلام کلا نیولی دی. د هرات د ګمرک یو مسؤل نور احمد محمدی د پنجشنبې په ورځ وویل چې د اسلام کلا له بندر څخه افغان پوځیان وتلي او دا بندر اوس د طالبانو په لاس کې دی. ځینو موټر چلوونکو او عامو وګړو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ګڼ افغان پوځیان له دغه بندر څخه وتلي دي. په خواله رسنیو کې هم څو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ګواکې طالبان په اسلام کلا بندر کې حضور لري او له پولې هاخوا ایراني پولیس ساتونکي ولاړ دي. د هرات والی امنیه قمندان تر اوسه د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه تبصره نه ده کړې. د قرغیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي پوجدو کې بیا ډزې تبادله کړې دي. په دې پیښه کې د قرغیزستان یو پوځي وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی چې دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پر یوه او بل اچوي. دواړه لوري په دې جګړه کې د مرګ ژوبلې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. د تازه شخړه د اپریل میاشتې تر وسلولې نښتې وروسته کېږي چې د دواړو هیوادونو د سرحد په لانجمنه سیمه کې هغه وخت تر 500 زیات ملکیان او سرحدي ساتونکي وژل شوي وو. تاجکستان وایي د قرغیزستان څلور سرحدي ساتونکي په غیر قانوني ډول سرحد دی وشته چې ولسوالی ته وشته وو. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې د وسلولې نشته خبر تایید کړي خو ویلي دي چې د تاجکستان په اړخ کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده خو دوشنبه په خپل اړخ کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی تایید کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو د حملو په اړه ژور اندېښنه وشو ده. د بغداد په زرغونه سیمه کې د امریکا پر سفارت دغه راز په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو وړم ورځ درې راکټونه وویشتل سول او د ډرون حمله وسوه. پر عین الاسد پوځي اډې بیا څوارلس راکټي بریدونه سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه امریکایي سرتیري ټپیان سوي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربي پرون پر دغو بریدونو ژوره اندېښنه وشو ده. کربي زیاته کړه امریکا ته په بهر کې د خپلو ځواکونو امنیت او روغتیا جدیده او کله چې د ځواکونو امنیت او روغتیا له خطر سره مخامخ کیږي واشنگتن مناسب ځوابي اقدام کوي. په عراق کې د ایران په ملاتړ وسلوالو ډلو مخکې خبرداری ورکړی و چې د سوریې او عراق پر پوله به د دوی پر سنگرونو د امریکا د هوایي بریدونو ځواب ورکړي. او د هیټي پولیس وایي د هیټي یوه ډله چې شپږ ویشت کولمبیایان او دوه د هیټي امریکایي وګړي پکې شامل دي د ولسمشر جونیل مویس په قتل کې لاس لري. درې پنځوس کلن مویس تیره چهارشنبه په خپل کور کې د هغه چا لخوا ووژل سو او میمنې ټپي سوه چې چارواکو د مزدورانو یوه ډله بللې ده. د هیټي د پولیسو مشر لیون چارلز پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې د ولسمشر د وژلو لپاره بهرنیان زموږ هیواد ته راغلي وو. چارلز زیاته کړه چې له دې ډلې پنځلس کولمبیایان نیول سوي چې د هیټي امریکایان دي. درې حمله کوونکي وژل سوي او اته نور حمله کوونکي لا نه دي نیول سوي. د کولمبیا دفاع وزیر دیګو ملانو ویلي لومړنی ارزونې شي چې حمله کوونکي د کولمبیا د پاوز پخوانی غړي وو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چاري شفیق عیار مختوړي. د امریکا دفاع وزارت وایي له ترکیې سره د حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د ترکیې له دفاع وزیر هولوسی اکار سره د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د چارو د تنظیم په اړه موافقه کړې ده. وړاندې امریکا ویلي وو چې د دوی تر وتلو وروسته شپږ زره ترکي ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای کیږي چې امنیتي چارې سمبال کړي. نور حال په دې راپور کې
اوس چې د امریکا ولسمشر جو بایډن نوی اعلان کړی چې د اګست تر یو دیرسمې نیټې به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو بهیر پای ته ورسوي، د دغه هیواد د دفاع وزیر له ترکیې سره د حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت د خوندیتوب په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په یو خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د ترکیې له دفاع وزیر هولوسی اکار ترمنځ پر ټلیفون خبرې سوي او په کابل هوایي ډګر کې د ترکیې د واکونو د مشت کېدو او تنظیماتو په اړه سره موافقه کړې ده. هڅه مو کړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د حکومت ویاندویانو زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. وړاندې امریکا ویلي و چې د دوی د ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته به شپږ زره ترکي ځواکونه افغانستان ته راځي او د کابل د حامد کرزي په نوم نړیوال هوایي ډګر امنیت بنسي. د کابل د امنیت د ټینګولو په اړه د بهرنیو ترمنځ داسې مهال د بحثونو او نظرونو تبادله پیښیږي چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده او د شدیدو نښتو د افغانانو ترمنځ زیاتې اندېښنې راپارولې دي. خو امریکا بیا افغان پوځ د طالبانو په پرتله پیاوړی بولي او ډاډ څرګندوي چې طالبان ماتولی سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي تازه رسنیو ته په خبري ناست کې ویلي
په تیرو شلو کلونو کې موږ او زموږ متحدینو د ملي امنیت ځواکونو کې د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کړې چې د پام وړ ده. دوی هوایي ځواک لري، یو وړ هوایي ځواک. طالبان هیڅ نه لري. موږ اټکل کوو چې دوی د جنگ په ډګر کې د طالب جنګیالیو په نسبت ډېر ځواکونه لري او دوی عصري وسله هم لري.
که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې خبري ناستې پر مهال نوی اعلان وکړ چې د اګست تر 1 نیټې به له افغانستان خپل ځواکونه باسي او د می میاشتې له لومړۍ نیټې تر دې دمه د امریکایي ځواکونو وتل 90% بشپړ شوی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او امنیت شورا نظر هم ولرو، خو د دغو ادارو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. وړاندې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د سپتمبر تر 1 نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې په کورونا ویروس د ټولو اخته کسانو شمیر له 1,15,000 اوښتی دی او د دې وبال عمله د مړو شویو شمیر تر 15,000 تیر شوی دی. نن خبر لرو چې له امریکا د جانسن اند جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین کابل ته انتقالی شي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی څخه مې پوښتنه وکړه چې څومره واکسین نن کابل ته رسیږي.
د امریکا متحده ایالاتو چې 3 میلیونه دوز واکسین د مرستې ژمنه کړې وه، نن به 1.15 میلیونه دوز واکسین هېواد ته انتقالېږي او رسمن به د عامې روغتیا وزارت دغه واکسین ترلاسه کوي او په راتلونکي اونۍ کې به د واکسین تجهیز کاري هم پیل کړي.
دا واکسینونه خو عادتا د محفوظ ځایونه غواړي چې هلته وساتل شي. افغانستان دا ظرفیتونه لري چې دا واکسینونه بیا وساتي؟
بله، هو حقیقتا مو خوشبختانه من هم په مرکز هم په ولایتو کې منظم کول چین سیستم، یعنی د سوړ زنجیر سیستم لرو چې دغه واکسین ساتلو لپاره کافي ځای او کافي کول چین سیستم لرو چې هیڅ مشکل باید په ساتنه کې نه وي.
تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت داسې اصول ټاکلی دي چې لومړی به دا واکسین چاته ورکوي، بیا به چاته ورکوي او کنه؟ تر اوسه پورې په دې برخه کې پریکړه نه ده شوې.
موږ د ټولنې په دې رښتیا شرطه به دغه واکسین تطبیق کړو. عموماً هغه خلک چې عمرونه ډېر دي او 55 کلن څخه عمرونه ډېر دي او یا هم دوامدار مزمن ناروغۍ لري، یو د ورستو چې اوس موږ د دغه واکسین تطبیق په لړ کې شامل کړی دی، هغه دا دی چې د ماسینو او متعلمینو خصوصا د متعلمینو کورونیت به دغه واکسین تطبیق کېږي او اداري پرسنل ته به واکسین تطبیق کېږي. د 500 او د مکاتبو او د اول سن تر شپږم پورې د متعلمینو لپاره ته به واکسین تطبیق کېږي. تر څنګ داخلي بې ځایه شوي کسان او هغه کسان چې تر یو چتر لاندې په ګڼمیشتو ځایونو کې دندې ترسره کوي او یا هم
له مخالف خوستوالو سره هم د عامې روغتیا وزارت په تماس کې دی چې په یغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته هم دا واکسین تطبیق شي او هغوی هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
بله، تر اوسه معلومه شوه چې د عامې روغتیا وزارت یو بې طرف ارګان دی. بلان زموږ د ټولو د دخله ډلو څخه خصوصا د دولت له مخالفینو څخه غوښتنه ده چې د عامې روغتیا وزارت روغتیایی کارکوونکو سره د روغتیایی خدماتو په برخه کې همکاري وکړي.
د عامې روغتیا د وزارت لویان میرویس علیزی نه په مننې د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې، یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د کورونا په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې اوریدلی شي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیر ضرورت وي نو حتمان د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې 2-3 ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبه او نفس تنګی لري نو حتمان صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې په کابل، مزاری شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. یو شمیر عام خلک د افغانیو په وړاندې د امریکایي ډالرو د بیو د لوړوالي په اړه شکایتونه کوي. دوی وایي د ډالرو له لوړېدو سره د ټولو لومړنیو توکو بیې لوړې شوي او خلک یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان ملي بانک بیا وایي چې د ډالرو د بیو لوړېدل به دوامدار نه وي. تفصیل په دې راپور کې
تقریبا دا هر شی په قیمت کې 10% زیاتوالی راغلی.
ګلداد سمون په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دای وای په ورځنۍ راکړه ورکړه کې د ډالرو کارول ورس تر بلې د خلکو پر اقتصاد سیوری غوړوي او د بد امنیتی وضعیت سبب سوی چې د ډالرو بیا په بیساری کچه لوړ شي.
دا وای چې دا د ډالرو لوړیدلو سره افغانۍ کې ډیر تغییر راغلی. کته شوی دا ورسره مثلا د غوړي لوبیا وریجه بورا وړه د پدارک کې چې دی مثلا د وړو الستریټر ټاپ کا په 1000 افغانۍ و اوس تقریبا 1200 افغانۍ ته قیمت چې شوې. همداسې ور سره د سیلور جو درینې منا په ټونه کې چې دا هغه چې و تقریبا په 1200 افغانۍ و اوس 900 افغانۍ ته نه خو سره جوړ شوې ده.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي هم د ډالرو د بیو لوړېدو اندېښمن کړي دي. د دې ښار یو اوسیدونکی عمر:
ډالر ډېر قیمتي شوی دی، اقتصاد د خلکو ضعیفه ده، یعنی هغوی ته نشي کولی چې هغه شیان واخلي. یعنی هر شی قیمتي شوی دی، خوراک، کباب، حتی نور شیان هم داسې نور قیمتي شوی دی.
د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدو په لوړه کچه د ځینو سوداګرو پر کاروبار هم اغیز کړی دی. نظر محمد راغب چې په کابل ښار کې د الکترونیکی وسایلو سوداګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو لوړېدو یې کاروبار زیانمن کړی او دولت باید د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو هڅه وکړي چې د اسارو بیې ثابت وساتي.
سن منګا په څیر حکومتونه چې د ثبات او جګړو ځپلې دي، دوی ته خاصد ضرورت چې خپل پیسې یا خپل کرنسی په یو ثابت حال کې وساتي، ځکه ملک له هر لوري ځپل شوی، اقتصاد ځپل شوی.
د بلاسي حال کې د چي څو ورځې وړاندې د افغانستان په اکثرو بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیا په ناڅاپه توګه لشپک او یا افغانیو نه 2 اتیا لوړ شو. نن د کابل ښار د شاهزاده سرای د بایو لمخې یو امریکایي ډالر 1 اتیا افغانۍ او 1 اتیا پوله دی. هڅه موکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک د چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی د موږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو نن د دغه بانک په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت وروستنی ټیټوالی لنډمهاله دی او اقتصادي علت نه لري. د ارزښت د ټیټوالي اصلي لامل په هیواد کې وروستۍ سیاسي او امنیتي وضعیت دی. د دغه بانک چارواکو لیکلي چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت د زیات شمېر ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په پرتله د ټیکاو په غوره حالت کې دی، ځکه د ډیری هیوادونو د پولي واحدونو ارزښت د ډالرو پر وړاندې 2 ځله راټیټ شوی دی. د افغانستان بانک د ډالرو د بیو لوړوالي لامل ځکه امنیتي وضعیت بللای چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثر ولایتونو او سیمو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدید شوې دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تسلیم
referendum sonrası
siz not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوې شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د فبروري د میاشتې راهیسې چې هند او پاکستان په خپلو کې د 2003 کال اوربند بیا تایید کړ، دا په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي تازه پیښې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیس د بغاوت ضد عملیاتو په ترڅ کې د اتو مشکوکو وسلوالو او دو هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان په 50 پیښو کې داسې مهال وژل شوي چې په دې وروستیو اونیو کې د همالیا په دې سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هند پوځ ویلي چې دوه سرتیري د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې پاکستان او هند سره جلا کوي وژل شوي دي. د هند پوځ په یوه بیان کې وویل چې نښتې وروسته له هغې پیل شو چې هندي سرتیرو د ملیشو د یوې ډلې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کرښې دې غاړې ته راوښتې وه مخه ونیوله. دا د فبروري رئیس لومړنۍ پیښه ده. د هغې میاشتې په 22مه هند او پاکستان هغه اوربند تایید کړی و چې د دوی ترمنځ په 2003 کال شوی دی. پرون د جولای 8مه په سرینګر کې ټول دوکانونه د وسلوالو مخالفانو د یو مشهور قمندان برهان وایی د وژنې د 5م تلین په مناسبت د هند حکومت په وړاندې د اعتراض په ډول تړل شوي وو. برهان وایی له خپلو دو ملګرو سره په 2016 کال له هندي سرتیرو سره په نښتو کې وژل شوی وو. د هغې وژنې چې په سیمه کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې څو میاشتې دوام وکړ. په تاوتریخ جنو مظاهرو کې لږ تر لږه سل تنه چې زیاتره یې ځوانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د کشمیر بیلتون پاله مشرانو د هغې یاد ته د درناوي لپاره د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې وه. د هند دولتي ځواکونو پرون د کشمیر پر سړکونو ګزمې کولې او د برهان وایی ټاټوبی د مظاهرو له ویرې تړلی و. د برهان وایی مړینې په کشمیر کې بیلتون پالو ته یوه نوې روحیه ورکړې. د چارواکو په وینا له کله چې هغه وژل شوی په سلګونو ځوانان د بیلتون پالو له لیکو سره یو ځای شوي دي. وسلوال په کشمیر کې له 1997 کال راهیسې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر اوسیدونکي چې اکثره یې مسلمانان دي د یو خپلواکه دولت یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د یوه کشمیري حکومت د جوړېدو لپاره د وسلوالو د هڅو ملاتړ کوي. هند ټینګار کوي چې پاکستان په کشمیر کې د تاوتریخوالي ملاتړ کوي، هغه تور چې اسلام آباد یې ردوي. د 1997 کال رئیس په سیمه کې د روان تاوتریخوالي په نتیجه کې په لسګونو زره ملکي وګړي وسلوال او د هند دولتي ځواکونه وژل شوي دي.
د سجرډو پروانه خبرونه کې به واوري چې په هلمند کې د شاتو تولید زیات شوی دی، خو ځینې ستونزې هم شته او هغه کسان چې د شاتو فارمونه لري هغوی ځینې وړاندیزونه لري چې څرنګه کیدای شي چې د دوی د شاتو د تولیداتو کچه نور هم لوړه شي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې خطاطان او لوحه لیکونکي شکایت کوي چې د کمپیوټري لوحو له رامنځته کېدو سره بازار سوړ شوی دی. نن موږ یو داسې خطاط او لوحه لیکونکي سره خبرې کړې دي چې په یوه سترګه مکمل معلول دی او د بل سترګې لید هم کمزورې دی، خو بیا هم خطاطي کوي او خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن قاری عبدالواحد وحدت یو وسپنیزه غټه تخته مختیخي او لګي د پری د ملي تړون دفتر ته لوحه لیکي. په یاد لوحه یې د افغانستان ملي نخان جوړ کړي. سپینی جامې په ډول ډول رنگونو رنگ دی. وای شپارس کال کېږي چې په کونړ کې په ټوکرونو او وسپنیزو تختو دیوالونو او غټو تیګو د خلکو د غوښتنې سره سم اعلانونه، مشهورتیاوي او لوحې لیکي. د وحدت په خبره چې پوخای بازار خو ډیرو کسانو به پرې خپل کارونه کول، خو د فلیکس یا کمپیوټري لوحو رامنځته کېدو سره یې کارونه کم شوي دي.
نو مخکې کار په دې باندې خو چې هغه وخت کې د فلیکس کمپیوټري لوحې نوې د بازارونو چکن کاروبارونو ټولو کلاس باندې کېدل او ټول مراجعین دلته راتلل کمپیوټر لوحې پیدا شولې. نو ټول خلک هغه ته مراجعه وکړل او ټول کار په کمپیوټر باندې کېږي. دا دونه کار به راسره و چې موږ به سحر راپاسول تر ماښام پورې به نه وزګارېدلو. ان تر دې چې مېلمانه بعض وخت کې راغلل، موږ چې دا مېلمانه څه کوي راځي.
هغه راته وویل چې پخوای په دوکان کې څلور شاګردان هم درلودل، د خطاطۍ هنر زده کولو او لوحې هم ورسره لیکلې، خو د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو پیدا کېدو سره خطاطۍ او د لیک ښکلا ته خلکو شا کړې ده او همدا وجه ده چې د ډیرو کسانو لیکونه لوستلو وتلې دي. د خاغلی وحدت په خبره چې لاسي لوحې د کمپیوټري لوحو په نسبت روښانه او زر نه خرابېږي.
دولسه کال مخکې لوحې زموږ اوس په بازارونو کې لګېدلې دي اوسه پورې شته، او د کمپیوټر لوحه خو دسته چې یو دوه درې میاشتې وتلې، هغه خپل هغه مخ د لاسه ورکوي، خپل مقاومت د لاسه ورکوي، بیا نه پېژندل کېږي دا لوحه ده. بل داسې ده بادونو سره هم خرابېږي لېږي. استفاده د لاسي لوحې نه ښه کېدلی شي، ځکه چې واضح لیکل شوی وي، لرې نه ښکاري، ورای نه ښکاري، او کمپیوټر یې زیخ زیخ خطونه یې د نږدې نه نه ښکاري.
دا یوازې قاري وحدت نه دی چې د بازار له نشتوالي شکایت کوي، بلکې په کونړ کې نور خطاطان هم د ورته ستونزو سره مخ دي. خو دوی کې یو شمېر داسې هم شته چې هم خطاطي کوي او هم د کمپیوټري لوحو کار کوي چې یو څه ستونزې حل شوي دي. سعید الله ساپه یو له دغو کسانو دی. وایي د خطاطۍ یو په لاسونو د لوحو لیکلې کم شوي، خو اوس له خلکو فرمایشونه اخلي او جلال آباد ته چاپ ته لیږي چې ورسره کار ښه شوی دی. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین بیا وایي که څه هم چې د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو راتګ سره پرمختګ رامنځته شوی، خو ورسره د لیک او خطاطۍ هنر ته زیان رسولی دی. د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل
که څه هم اسانتیاوې رامنځته شولې، خو هنر یې زموږ نه تقریبا واغسته. اوس داسې خلک دي د پوهنتونونو به فارغ وي، ولې هغې املا صحیح نه ده، د دارالمعلمین نه فارغ دي، د هغوی املا صحیح نه ده. خطونه حتی داسې خطونه دي چې نو دغه شانې خطونه لیکل کېږي، بیا هلته خلک لوستلی نه شي. خطاطیانې به کېدلې د خلکو خطونه ورسره ښه. دغه هنر په کور او په کلي کې په هر یو کور کې تقریبا دوه درې کسانو به دغه هنر ده کو.
ښاغلی فدا زیاتوي چې په هیواد کې د خطاطۍ او میناتورۍ هنر اوږد تاریخ لري، نو خطاطانو ته پکار دي چې د دغو هنرونو ژوندي ساتلو لپاره کورسونه جوړ کړي، او خلکو ته هم پکار دي چې د عصري وسایلو زده کولو ترڅنګ د یادو هنرونو زده کول هم له یادونه باسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په افغانستان کې د کورونا په اړه وړاندې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د متخصص ډاکټر سرګندونې اوریدلې شئ. تر کورونا پورې د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې لوبغاړي په کورونا اخته شوي دي، چې تر دې وروسته د انګلستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم ټوله لوبغاړي قرنطین کړي دي، او پرون له پاکستان سره یو ورځنۍ لوبه وه. دې لوبې ته انګلستان نوي لوبغاړي معرفي کړل، خو دا لوبه په دې باندې جالبه وه چې د انګلستان نوي لوبغاړو د پاکستان ټول ټیم په 141 منډو وسوځاوه، او په ځواب کې په 22 اوور کې دا هدف پوره کړ او یوازې یو لوبغاړی وسوځید. اوس په هلمند ته مخ کړو. په هلمند کې د کرن ریاست مسولان وایي سش کال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 میټریک ټنه شات تولید شوی دی، چې دا د تیر کال په پرتله سش کال په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچه لوړه شي. په عین وخت کې په لشکرګاه ښار کې د شاتو پلورونکي وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی، او دا مهال په لشکرګاه ښار کې یو کیلو خالص او ښه شات په 600 افغانیو پلورل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
حبیب الله شاوخوا 15 کلن رئیسی په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نوموړي سږ کال له یو فارم څخه 1200 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید یې شاوخوا 300 زره افغانۍ کېږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړې، د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کارډیف را کړی دی، کارډیف بیا درسونه را کړل، کومکونه سره وکړه تقریبا 4 کاله کومک را سره وکړي چې هغه ترنګونه را کول مشته. ګټه خو نه ډېره ده، خو دا درې کاله کېږي چې ریحان یې کړی اوس درشا راغلی. ریحان نشته نو څه کړي څه تعمل لرو چې ریحان وکړي څه.
په عین وخت کې په لشکرګاه ښار کې د شاتو پلورونکي ولی جان وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی، او دا مهال په لشکرګاه ښار کې یو کیلو خالص او ښه شات په 600 افغانۍ پلورل کېږي.
بالا چون وایي سه بالا خوراک آماده دي، هلته خپل دغه لري ماشین لري هغه بیا خرڅو کوونده.
په عین وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږۍ مسؤل سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میټریک ټنه شات تولید شوی و، خو سږ کال د شاتو د تولید کچه 15 میټریک ټنه ته لوړه شوې، او په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی، چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میټریک ټنه تولید درلود، چې خوشبختانه سږ کال دغه تولید کچه 15 میټریک ټنو ته رسیدلې ده د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شات موچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د موچی د روزنې د صنعت د ودی او د کورنوی د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید یې زیات دی. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره یې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نن دوی په جی ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام نورستان ته ځانګړی شوی دی. د نورستان والی ته مو په دې خبرونه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. تاسو کولی